د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني او دن کوهل لرم چې روغ جوړ بهستې وخت شوه دی درې بجې نن د خالی ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 25 نیټه ده. لومبه به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروسته د چترال پاړه او د غرنګي نور یو شمیر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې په دوه اونیزې خبرونې جمهوریت او سروې هم وي. خو لومړی وردو شاهین بنیری ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشهډو مې د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېر شپږ ویشتو ته رسېدلې ده. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکرۍ مقامي خلکو ته ورکړل شي. او د ایران لوړپوړ ډیپلوماټ محمد جواز ظریف به نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته په دوره ځي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې یا پی ډی ایم چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېر شپږ ویشتو ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ویان لطیف الرحمن نن مشال ډو ته ویلي چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ اته تنه مړه شوي دي.
او تل نومې یو وړوکی کلی دی، نو په آی کې دا باران ډېر زیات شوی او د هغې کې نور لس پورې کسان چې دي نو هغه سیلاب نظر شوي. نو په دې کې د یو کور نه د اتو کسانو رپورټ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوي. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وجې، او دا ټوټل تعداد اوس 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په راتلونکو 5 ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په چترال او گلگت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ دوام لري چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. چارواکي زیاتوي چې د چترال درې مهمې لارې لا اوس هم تړلې پرتې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور ډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د خلکو په تګ راتګ لګیدلې بندیز لرې کړی شي. دا بندیز د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته عملي شوی و. تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړو. په دغه موقع د انګور اډې یو اوسېدونکي محب الله مشال لیډو ته وویل چې د پولې تړلو وروسته یې کاروبارونو ته په لکونو روپو نقصان رسېدلی دی.
بارڈر ہو رہی نیل دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی نیل تقریباً نیاش کی جی دا بازور بند آئی روزگار دل تو پٹاپ بابن دے رہے مزدور تھا تکلیف تھا ہر قسم خال تھا تکلیف تھا کل ریویو پر ذریعہ سارا نیل پاکستان وہاں ہوشتانہ کی افغانستان وہاں ہوشتانہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حال تھے.
د روان میاشتې په وړومبۍ نیټه د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکرۍ مقامي خلکو ته ورکړل شي. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین د دې غوښتنې په اړه نن مشال لیډو ته وویل.
یو وجه دا ده چې هلته هغه خلک بېروزګاره دي، هغه خلکو کورونه وران دي، او بله وجه دا ده کنه چې علاقې شې اوسېدی نه شي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپلې عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقایي د وجه نه به ښه کارونه کوي. نه دا چې موږ ته هلته د مردا نه راشي، د چرسادي نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سړی ځکه چې هغه موږ د هڅې نه خبره وي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره وویني. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسمیار پرون ویلي چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازی نه دی څرګند کړی او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسمیار وایي چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوری د اوربن لپاره رضا کړي. د امریکا د دفاع وزیر شن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. دا خبرې شن کارټر پرون له خبرېرانو سره کړې دي چې ورسره یې منځني ختیځ ته سفر کاوه. نوموړي زیاته کړه چې د جولای په 11مه نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. ایسټن کارټر ویلي دی چې السوډانی د ځان وژنو او د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیخ په نیغه اړه لرله. نوموړي زیاته کړې چې السوډانی به د افغانستان، پاکستان او د اتحادي ځواکونو پر ضد د بریدونو لپاره هدایت ورکول او د القاعدې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې درلودې. د ایران لوړپوړی ډیپلوماټ محمد جواز ظریف نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته په سفر ځي. د ایران خبري اجانسونو پرون خبر ورکړی و چې محمد جواز ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ټیمي پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنا او تهران ټایمز د راپورونو تر مخه محمد جواز ظریف بنن کویت او قطر او سبا لبه بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیګانو خارګوټي نجف ته سفر کوي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د ټیمي پروګرام پر سر شوې معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وې. د ایران خلیجي ګاونډیان یره لري چې د دې تړون له مخې به په سیمه کې د باسره شیګانو واک لا نور قوي شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلی دی. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او د دغه هیواد ته د ولسمشر په توګه د هغه لومړی سفر دی. چارواکي وایي چې د سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتی همکاریو پراختیا ده. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، سرمایه‌کارۍ، جمهوریت، بشري حقونو، امنیت او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې شاهین بنری وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې باورې د خیبر پختونخوا حکومت وایي په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. دا چې سیلابونو د خلکو ژوند څومره اغېزمن کړی.
اوبه نشته دی، څکو اوبه هم نشته دی، استعمال هم نشته دی، بجلی هم نشته دی، شو او دغه ټولې لارې مارې بندې دي.
څه باندې درې اونۍ مخکې پر ډیورنډ کرخه انګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ لنختې وروسته د پولی د تړلو پر ضد د انګور اډې خلکو احتجاج کړی. سروې پروګرام کې ماهر تعلیم جیولوجیسټ یا ازمک پوه او د سوابه یونیورسټۍ لومبۍ خزینه وایس چانسلر ډاکټر نورجهان میلمانه ده.
په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې زه خوشاله یم چې خدای پاک ما ته چانس ورکړی دی چې از فرست وومن وایس چانسلر چې کومه دې په دې خېټه کې زه رالمه په سات کال کې.
او په جمهوریت خبرونه کې مدازل پر دې موضوع بحث کړی چې ناامنی او حکومتي اختلافات پر ډیموکراسۍ څه اغیز لري.
ناامنی په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي، بلکې د یو هیواد خیرازه له منځه وړي، هلته هغه فرهنګ له منځه وړي، هر څه له منځه وړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي په چتال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې. نوموړي ویلي چې په چتال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې په لسګونو کورونو ته نقصان رسېدلی دی. همدارز نور تفصیلات له پیښور د زلان یوسفزی په ریپورت کولو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبري غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اوه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. یو سل پنځه شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار کار سر ته رسیدلې ده. د څخلو د اوبو یو شپږ واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسیدلې ده چې پکې د لست بیا رغونې کار سر ته رسیدلې او په نورو دیرشو باندې کار روان دي. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سر ته رسولی شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلیٰ دخبل دورے دوران د چترال لپارا د ریسکیو یو یو دو دو یا د بیڑنیزی مرستندوی ادارے د جوڑولو اعلان هم اکڑو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسولو لپاره د افرادو کمې دي او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندویو کار تربیت ورکوو. پولیس ته به موږ د مرستندویو کار روزنه ورکوو څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو. همدغه شان به د قدرتي فتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لائن میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلورو ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره یې د پېښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قدرتي پتون سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وايي له چترال نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ډول خبریال غلام غوث سره یې خبرې کړې دي. نوموړی په سر کې د لارو په اړه معلومات ورکوي.
چترال ندرې مین مهم چې دی روډونه تللي دي مختلف علاقو ته. هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 48 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ سخ امداد رسو هغه د پاکرمی موږ شکرګزار یو. هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولې دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کوم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي. اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي، داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په 10 ورځې کې دنن ټولی اندازې او اسټیمیټ مکمل کړي چې بده باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی. 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ډبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
دا د پاکستان د قدرتي پتون سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم چارواکي قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی او زموږ خبریال غلام غوث ورسره په هغه لارو خبرې کړې وي چې دا مهال بند دي. همداراز دا چې د سیلابونو له وجې په چترال کې رسېدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغېزمن کړی دی پر دې اړه باندې بیا زموږ خبریال غلام غوث ورځو چې نوموړي د یو دوو کسانو سره خبرې کړې دي. نو راځه چې وګورو. زما نوم خو
کمال خان دی او د دیر علاقې اوسېدونکی یم. خو اختر نه پس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وي بلارې کې خوړونه مولونه راوتي بل دلته چرالو دلته کې مین مسله د اوبو مسله ده.
تاسو دغه څنګه خبري واردلې چې لنورو سیمو چترال ته راغلي دي او هلته کې کاروبار کوي. تاسو ورده چې په چترال کې خلک لسه ستونزو سره مخ دي. له دوی سره زموږ خبريال غلام غوث خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتې زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک ګیله کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو لړۍ بند کړې ده. دوی وایي دغه ګام شاوخوا 2000 کورنۍ اغیزمن کړې دي. دغه خلک دړکه کوي که ستونزه یې حل نشوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. تفصیل له مرتراز وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپین وام شوه دو سلی گڑیو او رزمک و سیدون کی شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي چې دا ځل لیږلې شوې د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نک د مرستې دوی ته نه دي میلاو شوې.
مشتا پر جاکی دا چوبی سزاری پیل که دا نور تک دلینا تا ملاو شوی دی و مشتا ندی ملاو شوی کنا مشتا در بید مغاسر اما خومش دی کنا و کاکیر نشی ملاو کنا و مشتا پشاور که پا بوارا چال گونده میر در نشری کوی کنا و مشتا گونده دل تا کرفی لایگی کنا و دو ورا در ورا لکت و پانا بس و مشتا گونده دا غاست تکلیف ته کنا.
بخت اللاوائی که دوی متاثره نوی نو اول بای کدوال نوی حساب کرده او ورته به نوم لیکنه نه وی کړي.
نو تاسو نه تا چوبي چوبي هزارې ده نه مخته نه راوښوي دي او میشتې واري به نه راوښوي. نو انا چې مشر عبدالقادر کولوج دا وعده کړی و کنه چې کیم تدی دی او کیم مری تدی دا او یو کوم رسته نه لوي دي. مشر دا غا شي کړی چې تاسو دې بوته کنه نه یو غړي دغه واجب نه نه ری پای بند کړی دي. انا کې میرا شن کول او دای چې مر کول او نه رجستریشن نه ورته کړی نشته.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ڈی ایم اے زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکي دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان وزیرستان سے دے امن لیال واضح کری نوی دا خار کو اخپل کری نا تطولی نوی اگه وقت پر دے اف ڈی ایم اے نیز دا اختیارات نسی ورکوائے دے صدی گورنر دا خبوش تماشای نقشه نی بصورت دیگر چه داو در نغوی و اتقه زمداریو دے اف ڈی ایم اے دے حال کاری وی.
پا دے اڑامو دا قبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارزه دارا اف ڈی ایم اے بلا بلو چارواکو سرا تماس ونی و خو پر دے موضوع چا خبر ونه کڑے. شمالی وزیرستان بے کورش و خلکو تا دا میاشت 2000 نک دے مرست دا زنگ موبایل نیٹورک پا ذریعہ ملاوی گی. دا زنگ موبایل کمپنی یوالا چارواکی دا نوم نا خودلو پا شرط مشال تا وویل چه 22000 و 200 خاندانونو مرست دا زل بند شوی چه دوی ورطا ندی لگلے. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
گانو نمیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
نمشال ریډیو خبرونه ته وګستئ اوردونکو، څه د پاسه درې اونۍ مخکې په ډیورنډ کرخه انګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل شوه او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو، خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو یې د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل لري رسمل خان د سلم مسعود په دې رپورټ کې.
د شلی وزیرستان سرحدی سیمې انګور اډېنه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دلته میشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلی. جلوس شې شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو، په سختو ټک چوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او دوی په دغه رنګ مشکلات نور زغملای نه شي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
انګور اډا کې مظاهره وکړه، عالمونه مشرونه عوام کینی سره په دې کې شرکت وکړ. دلته بارډر بند دی، د خلکو امه دوره کې ډېر مشکل دی. چې چا د دې پوله اول چابي په لوس کړې یغې خلکو ته نیز دا احتجاج وکړ. دلی نیز په بارډر اوري نیم دلی قبایل اوري ها ازودي دلی ها ازودي. نیز د پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګیټ ته کولاو شي. په دې وجه باندې عوام ته ډېر زیات تکلیف دی. تقریبا میاشت کېږي دا بازور بند دی، روزګار ډېر په ټپ باندې دی، مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلکو ته تکلیف دی. نمیز د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې اوس مهرباني وکړئ که تاسو په منځ کې که څه مسله وي، څه مشکل وي، هغه تاسو په زر نظر حل کړئ. چل ریډیو په ذریعه سره نیز د پاکستان هغه غوښتنه کوي، د افغانستان هغه غوښتنه کوي چې نیز په لار کې دا مشکلات حل کړي.
یو بل قبایلی ملک فرمان الله زیاتوي،
دا بارډر په میز باندې بند دی، لوډ ګاډي په روډ باندې لوډ دي، بازور دا دوی شریزه بند شوی دی. د هر کاروباري چې کوم دی ګونا شل زره ډېر زره میلیونه نقصان د میز داو شو. د دغه په حالات کې میز نن مجبور شوي ملي قوت علما هغه شرکت وکړه، قومي مشرونه هغه شرکت وکړه، څومره چې دا انګیر اډې اوسېدونکي ځوانون وي په دغه ټول شرکت کښې وکړه. دغې ټولو په متفقه تور باندې د پاکستان هغه وغوښتل، د افغانستان ته یې هغه اشارې وکړلې چې میز سره دا ظلم وکړي، په میز باندې دا لار خلاصه شي.
دوی چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمې انګور اډا کښې دغه بندیز د روانې میاشتې په اولنۍ نېټه هغه وخت ولګول شه چې کله پاکستاني چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا کړه، خو هلته موجود افغاني چارواکیو د دغې دروازې جوړول ونه ګلل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه، چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانۍ پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسې د مشال ډیو خبرونه ته غوږ استئ. زو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې تیره ورځ د سفران لپاره د قائمه کمیټې غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه، چې پکې ویل شوي چې د قبایلي سیمو ځوانان دا مهال بېروزګاره دي او د نورو صوبو خلک دغلته نوکرۍ کوي. نو دوی غوښتنه کوي چې دغه نوکرۍ دې د قبایلي سیمو ځوانانو ته ورکړل شي. پاړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د سفرن وزارت ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د سرکاري نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلی تعلیم یافته ځوانان بیروزګار ګرځي، نو بل پلو باید دا وشي چې د قبایلی سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمین مولانا جمال الدین نو پوښتل، نو هغه وی
10% مقامی خلک وی دا نور چکم دے کنا نان لوکل خلک وی نو موږ دا ورتا و چې آلتا مقامی خلکو حق جوړیږي په څو وجه باندې. یو وجه دا ده چې آلتا خل بیروزګار دي، آ خلکو کورونا وران دی، او بل وجه دا ده کنا چې علاقې سے اوسېدای نشي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپل عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقې د وجه نه به حق کرونه کوي. نه دا چې موږ آلتا د مردانه راشي، د چاسادین نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سره ځکه چې آدم موږ د هڅ نه خبره وي. درېمه وجه دا ده هم کنا چې دا کسان چې مشکل والا کسان ادموږ د روایت نه خبر وي، د موږ د کلچر نه خبر وي، چې د بهر نه راشي ادموږ د هیڅ نه خبر نه وي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه په پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وی کچر حکومت دا فیصله عملی کړه نو د دې نه به په قبایلی سیمو کې د انتها پسندۍ مخنیوي هم وشي. نو موړی وی
فائدہ خو به ډیر وشي. ښکاره خبره ده چې بیروزګاری خو ټیک ده چې په ټول ملک کې زیاتره خو په قبایلی سیمه کې بیا یو په دوه په دې باندې زیاته په نظر راځي چې په قبایلی سیمه کې پرایویټ سیکټر بالکل د نش برابر دی. هلته که جاب زور کوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولی شي، هلته انډستری نشته دی، هلته پرایویټ سیکټر کې چې داسې ملازمتونه نشي ورکړی کېدی، نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کوم دي په هغې کې هم دغه پابندي وګڼلی شي چې 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلي عوامو ته به دې فائده ورسي. د زرګونو خلکو ته فائده رسېدل مطلب دا دی چې که 10,000 خلک هم په روزګار شي نو 10,000 خاندانونه په روزګار شو، نو چې کله روزګار زیاتېږي دا به د انتها پسندی نه د ترهګرۍ نه او د دغې په مخنیوي کې به دا ډېر لوی کردار ادا کوي.
په دې موقع په کمیټې کې دا فیصله هم وکړی شوه چې په فاټا کې په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کېږي او اکثر منصوبې یوازې په کاغذونو کې جوړیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به د کمیټې غړي په خپله د قبایلي سیمو دورې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو تاسید مشال ریڈیو خبرونی اور ایزو کوٹی تا دا بلوچستان پا کوٹا کی یو شمیر بلوچو پیغلو زوانانو پا اواران سی مکی دا پاکستانی امنیتی زواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی تور لګوي چې په دې عملیاتو کې یې بې ګناه خلک وژلي دي، خو بلخوا امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمو کې په ترسره شوو عملیاتو کې یې بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. نور تفصیل د خدایانو ناصر په دې رپورټ کې.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بې ګناه ولسي وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترای تم شوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالې مایکان بلوڅ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستانی پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلیه تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران مې وهلي زیرک وهلي لکوي
د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک وهلي لکی کوچ او وحلی اسکای کون کې د پاکستانی پاوز جیټ الوتکو او هلیکوپټرو درې واړه کلی په محاصره کې واخیستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه و هغه یې وسوځل او د دې کلیو ماشومان، سپنجری، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې و ولسی وګړي وژل شوي چې د دې په خبره له هیڅ یوې وسلواله ډلې سره تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشاد ځواکونو له مرکزي دفتره په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره شوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوچ بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندي نیولي. د صوبې بلوچ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ایل ایف د مشر قومندان ډاکټر ازانظر پلرنای ټاټوبی دی، له یوې مودې راهیسې د یادې وسلوالې ډلې د وسلوالو مهم ځای بدل کېده، خو له تیرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هره ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو خبرونه ته غوګستې لګ شبکې درنی بجې کې دن کې دي او شاهین بنیری به هم استودیو کې وینول له غوږی نه بعد خبرونه لاندې سور.
د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره شپږویشتو ته رسېدلې ده. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګورو ډېر خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله دي د خلکو په تګ راتګ لګېدلې بندیز لرې کړي شي. دا بندیز د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د انخطې وروستو عملي شوی و. د افغانستان د سرحدي پولیس عمومي قماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم په پکتیکا کې افغان پولي ته څیرمه د تاسیساتو د جوړولو کارونه مخته وړي. د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکری مقامي خلکو ته ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره ویني. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برملو لسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ محمد جواز ظریف نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دوره کوي. د ایران خبري ایجنسونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواز ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ټیمي پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلی دی.
اردونکو خبرونه مو له مشال ډی وردل او اوس هم ور رسیدلی د ونیزی خپرونه د سروې په نوي پروګرام کې را سره ماهر تعلیم جیولوجیست یا زمک پوها او د سوابا یونیورسټي وړومبۍ خزینه وایس چانسلر ډاکټر نور جهان میلمنه ده. دا خبرونه تاسو چې په تکراری بڼه یې اوري د قربانی ملیح امیرزاده دولتی وروسته تاسو جمهوریت خبرونه باورئ چې قربای پامیر ساحل دی.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره ماهر تعلیم جیولوجیست یا زمک پوها او د سوابې یونیورسيټي اړومبه خزینه وایس چانسلر ډاکټر نور جهان میلمنه ده. ډاکټر نور جهان له کرک سره تعلق ساتي چې بنیادی تعلیم یې هم هغلته حاصل کړی دی. په کوهاټ او جنوبي وزیرستان کې هغه تر کالج سبق ویلی دی. وروسته بیا د پېښور، هالند او امریکا نه اعلی تعلیم حاصل کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا منرلز او ماینز ډایریکټریټ کې د زمک پوهې یا جیولوجیست په توګه تر 15 کالو پورې د کار تجربه لري. د دې ترڅنګ د تحقیق او تعلیم په شعبه کې 10 کاله کار کړی دی. هغه په پېښور پوهنتون کې د معدنیاتو د آزمویلو لومړی لیبارټري جوړه کړې ده. ډاکټر نورجان د اسلامیه کالج یونیورسيټي او د پېښور یونیورسيټي د ماحولیاتي زده کړو د څانګې وایس چانسلر هم پاتې شوې ده. د خپل کار په بدل کې هغه په دې وروستیو کې د کاناډا د حکومت لخوا یو نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت لخوا نور یو شمېر جایزې ګټلې دي. په نننی پروګرام کې به له ډاکټر نورجان سره خبرې کو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني مدیحا. او دا خو به زویم چې زما خوش نصیبی چې تاسو ماته چانس راکو چې زه خپل خیانت اظهار وکم.
ډیره مننه د ستاسو نه هم کو چې تاسو د خپل مصروفیت باوجود موږ له وخت راکو. تاسو خو د کرک سره تعلق ساتئ، بیا د خپل کلی ذکر وکئ او بنیادی تعلیم چې تاسو الته حاصل کړی د داغي په باره کې وایو. بیا تاسو چې خبرې کولې نو یې کې تاسو ذکر کو چې د لکانو سکول ته هم تللی یې، ځکه چې تاسو په کلی کې بیا وروسته د جینکو د اعلی تعلیم لپاره سکول نو.
زه پیدا شوی یم داسې هغه وخت کې، خو دا ډېر ورکوټې غون تکلی وو. تختې نفرتي هغه زون نومې تختې نفرتي دی. دا کرک تحصیل کې چې کومه یو ورکوټې غون تکلی دی چې د کرک نه هم 25 میله نور مخکې لري دی. نو هغه وخت کې خو په کلو کې به جینکو سکولونه نو، خو زه به وایم چې زمونږ مور پلار په هغه وخت کې بیا په پښتنو کې بیا په داسې کلو کې په داسې ځای کې چې هغه ځای کې چې سکولونه هم نو، مونږ سکول ته لېږلو او مونږ چې کومه دی هلته کې سکول وي. نو ما خپل دریم پوری چې کومه دی ما دا اغان د کې زمونږ د جینکو سکول چې هغه کې به هم یو ټیچر وای، یو کمره به وای. او زمونږ چې کوم سبق وی هغه په زمونږ پښتو ژبه کې و هر څه شي. نو دریم پورې مې التنه سکول وی بیا الته کې د جینکو سکول نو مونږ بیا لکان سکول تکړو. نو شپږم پورې مې هغلته کې لکان سکول کې سبق وی. مونږ دا دعا کوو چې اوس به هم خدای پاک داسې حالات داسې امن داسې دغه راولي چې زمونږ دا بچو چې دغه کلو کې په دغه ځینو کې اوسېږي چې هغې ته هم دغه شیان موقع میلاو شي. بیا نه هم لسم چې کومه دی بیا مونږ رالو والے سے میں ٹرانسفر کو شکو ہاتھ نہ میں بیا اور پسی نورا سبق چکم لے اگر ماں دا پیخور یونیورسٹی نا سبق ہوئے تو پیخور یونیورسٹی کی چکم دے ماں بی ایس اوکو جیولوجی کے اور بیا میں ماسٹر آنرز ہم اوکو جیولوجی کے ماں پل ایم ایس چکم دے ماسٹر بیا میں ہالینڈ میں اوکو سپیس سائنسز کے بیا میں پی ایچ ڈی نیما انتا نا اوکرا نیما چکم دے پیخور یونیورسٹی نا اور پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا چکم دے دا یو ایس نا کرے دے ماں ماسٹر نا پس تی زمان وادو شو دا نورا ٹول ہائر ایڈوکیشن ٹول ماں دا وادا نا پس کرے دے نو زبا وی ماں چھ بے شک پا دے ٹول ہر سکی زمان دا مور پلار دے زیاد رول دے اگئی چھ کم تکلیف برداشت کرے دے یا دا سوسائٹی ریزیسٹنٹ دے برداشت کرے دے زا آغا مور پلار تا سلام کو ماں اور پرٹیکولرلی مور تمہیں چھ پلار خوبا میں چھ کم دے آغا باہر ہوا آغا خوبا نو کری کوالا اور مور دا ٹول تکلیف ہونا اگئی پا خپل سر اغسطل ماں چھ کم سبق ویلے دے یا میں ہائر ایڈوکیشن کرے دے یا میں جاب سرم دا ٹول سیزونا کرے دے زکا چھ ماسٹر نا پس ہو چھ زوا دو شما بیا میں جاب ہم کو سنگا چھ ماتا سو تویدیو چھ ماں فرسٹ جاب چھ کم دے آغا میں پکا کول فاسفیٹ مائنس کس دا پاکستان فرسٹ پروڈکٹیو مائنڈ جو الپ میں جاب جائیں کو خو آگے سرا سرا چکما دے ماں داخل سبق ہم میرے دے دیا میں دو بچے میں دی بچے میں ہم وڑے وے کریڈٹ ورک ماں خپل ہسبینڈ تجی چی اگے ماں سرا دونوں کوآپریشن کرے دے نن ز خیبر پختونخوا کے پا پاکستان کے ز خوشحال ہے ماں چی خدے پاک ماں کا چانس لا کرے دے چی از اے فرسٹ وومن وائس چانسلر چکما دے پا دے خیتا کی ز را لما پا سٹ کال کے نو ز وے ماں چی دا ماں تا جو چانس دے اور ز ہر لمحہ چرے ہم ماں دا سوچنا کړی چې زما د ډیوټی ټایم اتنه څلورو پورې دی که سحر وي که ماښام وي که شپه وي که یو ځای بل ځای بل ځای بالکل دا پنځه شپږ کاله چې اوشو چې کم کله د اسلامیا کالج وایسان سره ما اوس زه په دې سوچ بالکل دا نه کوم چې دا زما جاب دی یا دا زما نوکر زه وایم چې دا چې کوم دی دا یو چانس دی چې ما ته په ژوند کې را کړی شوی دی د دې یو منټ ماته ضایع کول نه دي پکار. په پېښور یونیورسٹی کې ما داسې قانون هم پاس کړی دی د اسمبلی نه که لور واده هم شي مور پلار په هغه ډیپینډنټ کېدی شي اور دا قانون اس موجود دے پاکستان کے دا ایز ریفرنس استعمال ہے. بیا چی کلا زی سامیا کالج یونیورسٹی تر عالم جی ال تک نہ دا جی نکو ریزرو سیٹ نہ وو نہ چی تمہارے دا سپورٹ سیٹ سو نہ دا ٹرائبل سیٹ سو نہ جابز وو اس شے جی نکو حالانکہ دا یونیورسٹی دا دے کی ماں چی کما دے فار دا فرسٹ ٹائم خزو دا پارا دا جابز سیٹونا چی کما دے آغا میں ایڈورٹائز کل ایڈمیشنز میں ورکر سپورٹ سیٹ سو نہ وکرو آغا نہ نیتے نہ واپس آگستی گی جی زدیر اپا دے خبر خفیمہ اور زد دے مشال ریڈیو پا ذریعہ بان یونیورسٹی آف سوابی کے ہم ڈیرا خوشحال ہے ماں فرسٹ اور فاؤنڈر وومن وائس چانسلر یونیورسٹی اور دا یونیورسٹی چکم دے تاسو کا نن اگورے جی زبردار نکلے کو ماں خود چانہ ہم تپوس قبول شے چې څونه نوې یونیورسٹی په خیبر پختونخوا کې جوړې شوې دي د یونیورسٹی آف سوابی په ټاپ روانه ده. په دغه ځای کې جینکو ته مونږ په هر یو سبجیکټ کې ایډمیشن ورکو پوسټونه ایډورټایز کړو. مونږ خامخا فیمیل لپاره چې کومه دی مونږ هغوی خامخا کوشش کوو چې هغوی ته داسې ملاو شي چې هغوی مونږ هلته کې په څه سبجیکټ کې اکاموډیټ کړو. یونیورسٹی آف سوابی چې کومه دی هغه چونکې په ډېر ورکوټ یو ایلیمنٹری کالج داسې عام غونډه بلډنګ کې مونږ شروع کړې وه او نن په هغې کې زمونږ سره لس داسې سبجیکټس دي چې هغه بالکل کمرشل سبجیکټس دي. جیولوجي ده چې مونږ پنځوس سیټونه دي هغې ته زر کسان را ځي مونږ سره ځای نشته چې ایډمیشن ورکړو. مایکرو بایولوجي ده دغه شان زوالوجي ده کمپیوټر ساینس دی ریموټ سینسنګ دی لکه ډېر داسې سبجیکټس مونږ انټروډیوس کړل چې زمونږ ډېر ښه سټرنګ دی او صرف په یو سیشن کې مونږ سره دوه زره کسان راغلل.
بله پوښتنه چې مې ذهن ته راځي هغه دا ده چې په پښتني سیمه کې ښځه په دې میدان کې ډېره کمه تر سترګو کېږي که نه. لکه تاسو چې کوم جیولوجي ته وګورئ او زموږ پوهه ښځه په دې میدان کې تر سترګو کېدل ډېره کمه داسې مونږ ګورو. نو د دې شعبې ما انتخاب څنګه وکړو؟ بیا ځوان کول ته چې څوک دې میدان ته راتلل غواړي ته
قدرت سره ضروری خبر ادا د کلیوال انسان کا اگر خزوی کے سڑے داغا قدرتی خوبیا زمن پکلی کے آگا وقت کی چکم دے داس یو ٹمپ لگے دلو خلق راغلی تاسو جینز پینٹ پینټي اچولی ما ته اوس هم یاد دي چې زه په شپږم کې اومه چې زه تلما داسې جو جین پینټي اچولی وو داسې یو څلور کسان داسې تېرېدل نو ما ته پوه شو کوم دا څنګه خلک وي دا څوک راغلي وي وایي دا خو داسې خبره ده نو زه مونږ خو هغه وخت کو دي دا خبرې نه وې نو ما خپلو ملګرو ته چې کلاس کې مې هلکانو کې نکې دوه مې زه چې لاش دلته خو څه بل څه شی راغلي وي څنګه هلته لاړو مونږ ډېر تپوسونه وکړل زېمه وکتو بیا ما اسې سوچ کوو زه به خام خا دې سبجیکټ ته ځم خو خدای کړی وه ما غشان اوشوله او زه لاړم ځوان کل ته خو زه دا وایم چې بې شک جیولوجی چې کوم دی دا خو ډېر ښه سبجیکټ دی ځکه چې د قدرت چې څه په دې ځمکه باندې پیدا کړی دي هغه چې کوم دی د هغه قتل بیا هغه باندې کار کول نن سبا که تاسو وګورئ دي په دنیا کې څه شی دي په دنیا کې انرژي ده په دنیا کې اوبه دي په دنیا کې نیوکلیر پاور جیولوجی چې کوم دی هغه اوبو سره تعلق لري هغه انرژي سره تعلق لري هغه نیوکلیر پاور سره تعلق لري او زما په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات نیچرل ریسورسز موجود دي په ایشیا کې د ټولو نه ښه ګلیشیرز په خیبر پختونخوا کې موجود دي بیا منرل یو قسم نشته چې هغه دلته نشته دی ریر ارث پکې موجود دي ټول نو زه وایم چې زما ځوان کل کدي سبجیکټ راځي واقعي پوهه هي نو زه څنګه پیدا کیږي چې خبر پښتونخوا به وایي چې ما ته دي چې کوم دی په ان ایف سی واټ کې پیسې راکړي نه دا مونږ خپل صوبا ټول پاکستان چې کوم دی هغه ته مونږ دا پیسې ورکولی شو خو بل خبره دا ده چې صرف او صرف چې کوم دی اکانومي صرف د یو ملک چې کوم دی دا غیر ریفلیکشن نه دی هر هغه سبجیکټ چې هغه پښتو ده که هغه اردو ده که هغه انګلیش دی که هغه زوالوجی ده که هغه فارس دی که هغه بیوروکراسي ده سیاسس دی زه وایم چې زموږ د ځوان کل ته پکار دا دی چې هغه خامخا ایجوکیشن کوي هغه هر څه چې ولي نه په هغه کې خپل نوم پیدا کوي چر هم دا سوال نه پیدا کیږي چې زموږ په ملک کې چې د نن مسلې وي که هغه د اکانومي مسله ده که هغه د امن مسله ده ایجوکیشن چې کوم دی د دې نه غټ ویپن زما په خیال دی چې د نن کومه زما مسله مخې ته راځي که هغه د ښځو مسله ده چې هغې ته خپل حق نه ملاوېږي که هغه د قانون مسله ده که هغه د امن ده ایجوکیشن چې کوم دی هغه ضروري دی
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی نو هغوی تاسو نه څه پوښتنه لري
سهان در سره یم له کور مې څخه اول تپوس خو زما دا دی چې یاره دی اول کومې خبرې وکړي د کړونو نه راتېره شوه ډېر په مشکلې خپل تعلیم حاصل کړی دی خو نن سبا لکه خلک وایي چې یاره پښتانه په جنکو باندې تعلیم نه کوي ټیک دی دا د جنکو دا د پښتنو پلارانو به هم دا کمی په خپلو لورګانو باندې تعلیم نه کوي خو دی په خپل د جناکو کې څومره بې شوقي ویني یعنی شوق ور سره نه ویني که دا روانه کې چوکو ته یې سکول ته مزه بس بیا ور پاتې وي د پیزار یا د کپړو ډیمانډ خو د فلار څخه کولی شي د ورور څخه کولی شي په زبردستۍ یو شی غوښتی شي خو تعلیم دپاره هم څوک دوی داسې په زور سره راوتلي دي په زور سره چېرته مور او پلار ته ولي چې نه زه به دا ضرور کومه تعلیم او لکه دي چې څنګه په جرات سره راوتلي دومره تکلیف برداشت کړی دومره تکلیف دوی پښتنو جناکو کې ویني چې یا دومره تکلیف برداشت کړی هغه باوجود دی نشي نه دی پریښي او دویم تپوس ما دا چې داس انسټیټیوټ یا ارګنایزیشن هدوی په نظر کې نه لري چې دی په ایجنسیز کې دلته کې لکه زمونږ منرال په دې علاقه کې دومره منرال چې بالکل دا ټولې علاقې ډکې دي ترنه خو څوک داسې نشته چې هغه روبه سی او هغه استعمال باندې راولي
نو دې سلسله کې زه به تاسو ته وایم چې زما خو زویم چې زه خوش قسمت یم چې زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټول ژوند ما دې توقف کړی دی او هر ځای کې هر وخت چې کوم دی دا پریچینګ زه کوم او ډېرې بچي داسې دي چې ایون په پرسنل تعلق باندې چې کوم دی مونږ هغه اویرنس کړی دی چې هغه راځي او مور پلار نه دا کوشن کوي او مور پلار نه کوي خو زه بشک خبره دا ټیک ده چې هغه مر پرسنټیج نشته دی چې څومره پکار دی ځکه چې خیبر پښتونخوا ته نن چې کوم وخت کم مسلې دي هغه د پارا ایجوکیشن او پرټیکولري د جینکو ایجوکیشن ډېر زیات ضرورت دی خو زه نا امید نه یم ځکه چې صرف زما دغه شان زمونږ نورم ملګری دي چې په هغه کې سړی هم دي په هغه کې ښځې هم دي هغه خپل کار جاری ساتلی دی په ډېر تکلیف کې زه به تاسو ته ووایم چې ما ته چې زما په ژوند کې ایون چې زه وایستا سره هم یم خو نن هم چې زه یونیورسټۍ ته ځم په لاره کې په یونیورسټۍ کې هر ورځ زما هراسمنت کیږي هغه په یو فارم کې یا بل فارم کې داسې مسلې زما ته مخې ته راځي چې په هغې کې زما ژوند چې کوم دی کله نه کله داسې ورځ هم راغلې ده په ما باندې ډېر ځله چې په هغه ورځ زه دې ته ولاړ یم چې اوس زما ژوند ختمېږي اوس خو ټول سيزونو ته ولاړه ما دغه خبره د منرلز کړی دا بالکل کرم ایجنسی کې چې کومه ده ما خپل کار کړی دی په میرانشاه کې خپل کار کړی دی په اغلنې کې په دغه شان کوهستان کې په نارت وزیرستان کې صدا ټول علاقې چې کومه وی ټرایبل بیلډ دا زما د پی ڈی ایګل په پروجیکټ کې شامل وي او اوس خو چې کومه ده د خیبر پختونخوا منرلز اند ماین ډایریکټریټ یو خپل ډپارټمنټ کې هغه په دې باندې کار کوي لګیا دي خو یو مسله پکې دا ده چې نن سبا چونکې پټھا تر بلس کې چې کومه ده امن دونا مسله ده چې الته کې داخله د بلوچستان غریبانان کار داسې نشي کولی نو امید لرو آل دو دا ټول منرلز چې کوم دي دا مونږ آیډینټیفای کړی دي د دې پورا ریکارډ موجود دی خو د دې امن د وجې دا مسلې موجود دي خو سرکار ته هم پکار دا دی چې دا امن پرووایډ شي او منرل سیکټر ته زیات نه زیات فنډ هغه طرف ته راوړي.
ډېره مننه ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
تاسو جی ډېره مهرباني جی ډېره مننه.
اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. همدغه شان په راتلونکو پروګرامونو کې به نورې مېلمنې راځي او تاسو به خبرې کوي. تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله پام.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنی پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د ناامنۍ مخنیوي په موخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې افغانستان ټول بهرنی جنگي سرتیری ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په روسیې کې د شانګای همکارۍ او سازمان د سرمشیزې پر مهال په خپل وینا کې وویل افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د پدې لړ کې د سرمشیزې له ګډونوالو د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار کندوز او فاریاب کې سلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي نامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
نامنۍ په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې یو هیواد خیرازه لمنځه وړي، هلته هغه فرهنګ لمنځه وړي، هر څه لمنځه وړي سي. خو د جمهوریت لپاره سي یو اساسي شرط ګڼل کېږي او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتوري وي او محلي حکومتولۍ وي، ملک الطوایفي وي، نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو. خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو، هغو به خپل خلکو سره رقم ته چلند کولای شوی. خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار سي. دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې دا ټول را جمع سول. نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې سي، هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع وکړي.
خلیل وایي افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان و خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنۍ حالت چې سړی ګوري، مونږ د یو ثبات خواته روان و، د جمهوریت خواته روان و. دلته تازه تازه مونږ د نوو نامنیو شاهدان یو. یو خو هغه نامنۍ وي چې معلومه طالبان و، مثلا مخالفین و، چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې. دلته د نظام په دننه کې دغه سي خلک یا دغه سي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ پورته کړ، قانون له چوکاټ نه بهر خبرې کوي. نو دغه واقعا جمهوریت تم ضرر رسی دی افغانستان خلکو تم ضرر رسی او نامنه او تجدید سره مرسته کوي ځکه دلته اره وسلواله ډله چې دی قانون نه بهر فعالیت وکي نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسی. نو په تیره د اوسنیو د فاریاب نامنې چې موږ ګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنوب کې اصلا دغه نامنه خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینوار وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانون لري خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد په اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ کې انسان ژوند د فلمن کې پای د ډستر خنده یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت ته اړتیا لري. له هر څه وړاندې ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې کموي سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پیښو په ترشا ځینې پټ پلانونه ولري یعنی ځینې استراتیژیک پلانونه ولري خو ملت لا هغه پلان نه لري خبره هغوی لنډمهالې اغېز ته ګوري او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو د هغوی په عقایدو اغېز کوي یعنې دغه تفیش یا دغه حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وای د نامنۍ په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاته شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه داسې خاص نه خبرې ښودلی نه خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لري د دې مسایلو د حل لپاره لا تر اوسه د دې څه
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګي او د هغې اختیارات هڅومره پراخه وي په خلکو کې نفوذ ولري په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي دي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې موجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي به هېڅ خلري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کې د کلیوالۍ پراختیا لپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف لپاره یو څه کار وشو اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره زه فکر کوم دغه سلسله چې څه نږدې شوې وه دغه جبري به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کښې ناامنۍ په شدت سره اکسټرمیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کښې ده ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمن وي هغوی چې ښکیل دي او جګړه کوي هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي د یو قتل د اسلامي دولت په جوړېدو دپاره. دغه یې دا طالبان هم درلوده او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي هغه څوک چې په بیرامه سره وژنې کوي دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي ځکه بریالیتوب د دوی سره دی او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه خبرېدو ډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه خبرېږي چې ده هغه اوج ته رسېږي چې زه فکر کوم شدید صدمه یې.
مریال وای د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځینو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ځینو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو ترمنځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کښې دا خلک خپل تمایلات لري خپل لایق لري او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کښې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي مترهد او په یوه ژبه او خوله ولاړ
بریال دا هم وایي نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي بلکې په حکومت کې دننه هم د نامنۍ په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
په حکومت کښې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول داسې فکر نه کوي چې د ناامنۍ د په هغه دلیل باندې اوسېږي څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې موږ اوس لرو دا حکومت د دې پر ځای چې د ناامنۍ په برخه کښې یو موټی اوسېږي او واحد اقدام وکړي دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کښې تصمیمونه هم متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغسې یو کار وشي بلکې دوی د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونسه کولو دپاره په حکومت کښې دننه اقدامات کوي او همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کښې کاروي. نو په دې اساس نوم باید د دې ځنه یو واحد غږ ونه وي، یو قوي حکومت نمایندګي باید هغه حکومت وکولی شي او لږ تر لږه په دې کې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د مهار کولو دپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی عباسین بریال د مثال پور کول وای چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نام نه ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملی پوځ لري.
مثالونه د افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري، او دا چې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري، ولې د افغانستان پوځ نه هم رسېږي، ولې په دې باور نه دي چې کله تر څو مشروع جګړې شي د افغانستان پوځ باور دي. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې د زورواکۍ او دولتي زورواکۍ کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې.
په افغانستان کې نامنی پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتېږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم اصول او پرنسپ چې دي، ترڅو چې هغه په سمه توګه عملي نشي، د حکومت د خوانو هغوی ته پاملرنه ونشي، ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي، څه چې کمیږي هم. ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، ملت غږ او د ملت مستمو ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندوز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخته لګیا دي د حکومت انداز لکه چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هر سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي، هفته کې دو ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې زوري کې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده، دو ورځې امارات خلک راځي، سیمانی کې بیا خلک په دې زوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده، دو ورځې بیا حکومت راځي، خلک په دې زوري چې تاسو د دواړو سره مرسته کړې ده. یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي، تر څو چې حکومت
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي، حداقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونو لارو کوڅو ته یا مثلا نه دي تمام شوي چې دوی وسلې راواخلي او د حکومت په ضد عملا وجنګېږي. حداقل دوی د ټول شوي دي دننه په حکومت کې او په خپل اختلافات هلته باس کوي، جنجالونه کوي. دغه یو خبره ده چې دا خپل یو جمهوري عمل ده، او حداقل موږ ورته امیدواره کېدلی شو، او وخت که په تېرېږي ورو ورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاروي او جوړوي بیا. او منفي اثرات یې دا دي چې د دې خلکو په پرېکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کېږي. د حکومت پرېکړې، تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کوي، ځینې کارونه چې کوي، هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کېږي، او دا خنډ او ځنډ دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر حتماً منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسېږي، په کار نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تېر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي، نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسالې حل کړي.
او بیا په وروستو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس کوم ضرر رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څه لوړ شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې داسې یو حکومت له هلته راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواکۍ لپاره کار وکړي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، د عملیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یا هغوی په اسانۍ وزیر نشي نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه دا وزیر تېرېږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپلې تقاضاوې لري، هغه ورسره مطرح کوي، نو طبعا دغه پروسه مؤثره ده. ویلې له شروع نه همدغسې اوږده شوې ده، د وزیرانو ټاکنه نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې، نو طبعا دا په ډیموکراسۍ بد تاثیر کوي او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درې ګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره شوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای، او دا پارلمان وخت وغځېدو. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
اباسین بریال زیاتوي، د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
حکومت چې راغی په اول خو تعامل په تر اخره مالته شو د دې نه مشروع مصلحت پکې هغه مصلحت د دې سبب شو چې یو کمزوري حکومت دې ولې دا هم دا چې وضعیت اوس خلک نه شي کړی. خلک دا چې تصور کوي چې کدا حکومت دې لږ مهالني او غیر امکانات دې له هغه خپل چارو څخه استفاده ولا کوي. د دې تر کومه افغانستان باندې مرغه یو بحران ته ځو په حال کې دي، ځکه چې قدی بهرنۍ انفراتیجه له افغانستان کې جګړه کوي. یو په چې جګړه د نړۍ دې او په مشخص ډول د افغانستان د ګاونډي وزیر دلته روانه ده او په دې منځ کې افغانستان قدی دولت ومنل یو ده.